سلامونه وخت د مازیګر 15 بجې سوې د مشان لیډو د نن ورځې نه ساته خبرونه په ورستۍ خبري غړي کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. پروانه غړي کې زیاتره رپورټونه د افغانستان او د حسینی حالات په اړه د پاکستان د رول په اړه دي. د سر رپورټونو د افغان ولسمشر اشرف غنی چې په متحده عرب اماراتو کې جلا وطن دی د تازه ویډیو پیغام پاتل دی. په خبرونه کې په قومي مالیاتي واډ کې د قبایلي ضلعو د برخې د شانګلې د کان کیندونکو ستونزې او د پاکستان کې د الکترونیکي مشران په زیره د رای چولو موضوع هم په اړه رپورټونه لرو. خو پایل بل خبرونه وکړو. احمد الله وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پنجاب په بهاول نگر ضلع کې د عاشورې پر ماتمی جلوس لاسی بم حمله کې لک تر لګه څلور کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه اړستل شوی او چې هیواد پریږدي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه بهرنیو ځواکونو ایستلو وروسته هلته ګډوډي حتمی و. تفصیل: د پنجاب په بهاول نگر ضلع کې د عاشورې پر ماتمی جلوس لاسی بم په برید کې لک تر لګه څلور کسان وژل شوي دي. د اهل تشی یو سازمان مجلس وحدت مسلمین ویان علامه مقصود علی ډوم کینن مشال ویډیو ته وویل د عاشورې جلوس پر ټاکلی لار روان وو چې نامعلومه وسلوال ور باندې د لاسی بم برید وکړ چې پکې څلور کسان وژل او تر شلو زیات جوبل شول. نوموړي تور پورې کړ چې ضلعي انتظامیه د امنیت لپاره سم اقدامات نه ول کړی، خو په بهاول نگر کې د موبایل ټلیفون خدماتو تړل کېدو له وجې له انتظامی سره پر اړتیا اونه توانېدو. د حملې ذمہواری چا نه منلې. په عین وخت کې اهل تشید پیښور، کوټه، کراچۍ او راولپنډۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر لویو او وړو ښارونو کې جلوسونه ایستلي وو چې پکې ځنې خپل منزلونو ته رسیدلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه اړ ایستل شو چې هیواد پریږدي. نوموړي د اگست پر 13مه له متحده عرب اماراتو څخه په خپل فیسبوک پاڼه په خپور شوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اوس هم په مشورو بوخت دی چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. غنی د اگست پر 15مه له هغه وروسته له افغانستانه ووت چې طالبان کابل ښار ته ورننوتل. ولسمشر غنی پرون وویل سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه، دوی د ارګ د دروازو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي ول او امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت توان لاسه ورکړی و. نوموړي زیاته کړه چې د ده د وژلو سازش جوړ شوی و، خو د هغه په وینا له هیواده د ده په تګ سره د وینې بهېدنې مخه ونیول شوه. ولسمشر غنی په عین حال کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړ او وی ویل
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس د ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم دا پروسه باید بریالی شي.
اشرف غنی په خپل ویډیوي پیغام کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګواکې له افغانستانه د وتلو پر وخت یې له ځانه سره ډېرې پیسې وړې دي. طالبانو د افغانستان په خوست ښار کې کرفیو لګولې ده او له خلکو یې غوښتي چې تر دویم امر پورې له خپلو کورونو بهر نه راوځي. پرون د خوست ولایت د ځایي طالب چارواکو له لورې رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی دا ګام په ښار کې د ګډوډیو د مخنیوي او د بشپړ امنیت د ټینګښت په موخه پورته کړی دی. طالبانو دا اقدام پر داسې حال کې کړی چې نن د افغانستان د استقلال 102مه کلیزه لمانځل کیږي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغۍ څلور اویا کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر له 224,000 واوړید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اګست پر 19مه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 4,300 زیاتې پیښې ثبت شوي دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 1,14,000 اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې شاوخوا 1,000,000 کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمی شوی و چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواده د وتلو پریکړه وکړه. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته بایدن پرون په خپل لومړی مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېده چې له ګډوډۍ پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوتلی شو. نوموړي دا خبره په د وروستیو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په اړه وکړه. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته لویدیځ هیوادونه تادی کوي چې زرګونه سفارتکاران، ولسی وګړي او په شرایطو برابر افغانان له دې هیواده وباسي. بایدن ویلی طالبان له افغانستان د امریکایانو او نورو ائتلافي هیوادونو د وګړو په ایستلو کې همکاري کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا د هغو افغانانو پر ایستلو کې له یو څه زیات مشکل سره مخامخ ده چې له نړیوالو ماموریتونو سره یې مرستې کړي یا د طالبانو په واکمنۍ کې تر خطر لاندې ګڼل کیږي. د خبرونو پای
خبر نمولا احمد الله واوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی چې پر کابل د طالبانو له قبضې سره هممهاله متحده عرب اماراتو ته تللی، په خپل لومړنۍ ویډیو پیغام کې ویلي چې په کابل کې یې د وژلو سازش جوړ شوی و.
زده تختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو که هم سو دوینو د بهیدو او ناورین مخنیول شوی وی.
د پاکستان د گیس او تیلو اداري اوګرا د گیس قیمتونو زیاتولو منظوري ورکړي، خو دې ګام عام خلک پریشان کړي دي.
مخکې 12 15 سو 13 سو اوس په 2829 سو 13 درته دي. 60 کیلو گیس په لګیدو نه اته الټه خساره کې رواني. ګران دي، په هي ګران دي، وارینه بهر دي.
د شانګلی د وژل شو کان کیندونکو کورنۍ وایي چې حکومت د ژمنې سربېره هم دوی ته پیسې نه دي ورکړي. دوی د احتجاج دړکه ورکړي.
څنګه وزیر اعلی سکم دی محمد خان اغا زموږ د سواد ته کوشش وکړو چې د هغوی سره ملاقات وکړو او که ونه شي نو بیا به راورساو او د دې خلکو سره به زوبه د هغې کور مخې ته به احتجاج کړو.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. افغانستان کو د افغانستان ولسمشر له متحده عربي اماراتو څخه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د هیواد پرېښودو ته اړ ایستل شوی، خو د نوموړي په وینا بیرته به کابل ته د بیا ستنېدو لپاره په مشورو بوختي. محمد اشرف غني پرون ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه په دې پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستان د وتلو پر وخت یې له ځان سره ډېرې پیسې وړي دي. نوموړي په عین حال کې وویل چې د سولې د هغو مذاکراتو ملاتړ کوي چې د په وینا حکومت پیل کړي وو. اوس یې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مسالې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پر مخوړي. په دې اړه نور حال احمد چبر راکوي.
ولسمشر اشرف غني په پټه له افغانستان ووت او پرون د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږۍ پر بنسټ ښاغلي غني ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان ښاغلي غني په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زه د تیختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو که هم سو دوینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وی. په مشورو باوختی هم چه افغانستان تستون شم او خپل حسو ته چه د عدالت د تامین زمونگ په هیواد که د افغانانو د حاکمیت در زختونو د بیاستنیدو او د واقعی اسلامی او د افغانستان د خلق و ملی ارزختونو لپاردی په گد مبارزه وکرو.
شغلی خیلی زیاد تکره چه په تاریخ که پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یوشمیر نور مشران و تلی و بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوي وي اوس د ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بې په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره دغه ښار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسداباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لرې کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بی په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
تاسو د احمد چبر رپورټ اوریدئ چې د افغان ولسمشر اشرف غني چې دا وخت په متحده عرب اماراتو کې جلاوطنه دی لومړی ویډیوي پیغام راغلی او په هغه کې خبرې کړي. تاسو مشال ریډیو اوري او دغه خبرونه کې زیاتره رپورټونه د افغانستان په اړه دي. د طالبانو افغانستان نیول او د ولسمشر غنی جلاوطنۍ کېدو وروسته د نوي حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې روانې دي چې په پاکستان مهم رول لوبوي. د نړۍ بېلابېلو هیوادونو مشرانو له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره رابطې کړي او د افغانستان پر حالات ورسره شغیدلی دی. عمران خان ته نن هم ټلیفون سوي چې تفصیل په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان اخلو چې دا وخت راسته د ټلیفون په لاندې. طاهر خان سپ تاسو تار کلی وایم که په دې اړه باندې تازه حال راکړي چې چاوچا عمران خان ته ټلیفون کړي او څه خبرې سوي.
ډیر مننه تاسو ځنې مشرانو چې پکې د اروپایي هیوادونو ځنې مشران دي هغوی د پاکستان وزیر اعظم سره رابطه کړی دي او دلته چې کوم د حکومت لخوا بیانیې خبره شوې درغه ټلیفوني خبر وروسته نو بنیادی پکې د افغانستان موضوع یادی ځکه چې د افغانستان موجوده حالات یو تشویش پیدا کړی دی په نړۍ کې. نو څنګه چې په ماضی کې با دلته پاکستان سره رابطه کړه او دوی ته خلکو رجوع کوله نو اوس هم د غزنې هیوادونه پاکستان ترته رجوع کوي چې د پاکستان لکه ماضی کې هم دا خبره کېده اوس هم دا خبره کېږي چې د پاکستان یو نفوذ په طالبانو باندې شته. نو څنګه طالبان اوس په افغانستان کې دننه موجود دي نو ځکه خلک چې کوم مشران رابطه کړي دي نو لکه د هالند وزیر اعظم پاکستان سره رابطه کړې وه او نو دغه یو د خواهش ته پاکستان ځکه چلته کوم ګډوډي ده نو دغه به دغه توقع چې پاکستان په دې کې رول لوبولی شي او بل دا حکومت ساده خبره اوس چې کوم کیږي چې ټول شموله حکومت تی وی نو سپوره خلا هیڅ پلان دسه نشته چې سب کیږي لیکن دغه ځنې مشرانو چرابطې شي دغه هم دغه توقع ده د پاکستان نشي لدی دی او رول ویو چې د حالات نارمل شي.
مننه طاهر خان صاحب. یو بل خبره چې مخکیم د احمد چبر پر ریپورت کې واغدا چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په کابل کې لافان ولس پخوانی ولس مشر حامد کرزی سره لیدلی وو. په دې اړه تاسو څنګه جزئیات لري چې دغه خبرې اترو کې مهمه موضوع څه او څه خبرې وسوي؟
تیر ورځ چې د انس حقانی غونډه شوی وي پخوانی ولس مشر حامد کرزی سره د مصالحي شورا د مشر عبدالله سره د حزب اسلامي مشر حکمتیار سره او د سنا مجلس چې کوم رئیس ته فضل هادی مسلمیار سره نورسته بیا یو مشر سره ملاقات شو. هغه یو کس پکې چې موجود و هغه سره چې کله ما خپل رابطه وکړه چې لکه څه شیان په دې کې سمانه خبرې شوې. یو خدا چې انس حقانی ځنې شیان نغې ته وضاحت ورکړ. یو دا چې طالبانو نه غوښتل چې په کابل ته راشي کوم کابل کې دغه په نظر یو تشه رامنځته شوه یو خلاف نو دوی مجبور شو چې هغه کابل ته راشي. دوی هغه دا خبره وکړه چې د پنشیر خبره وکړه چې پنشیر دی نه غواړي چې الته جګړه وشي او دی په زور د نیولو کوشش وکړي او وایي چې کوششونه روان دي چې د پنشیر دا مسلم په پرم نتی کې سره. یو دا خبره وکړه. دریم دا چې د دوی مشران اوس هم له افغانستان ته ټول لدی راغلي او په هغه کې به یو څو ورځې لګي. د دې د غونډو مطلب چې کوم د ما دغه یو چې ګډون کوونکي نشي تاسو نو هغه دا چې دوی ځنې شیانو وضاحتونه کوي ځکه دا په کوم انداز کې چې طالبان فری دي دا خو یو تشویش تا کنه د مشرانو سره چې کومه تپاتې دي نو دی خپل دغه تشویش د لری کولو د غیده کان کولو د دای بنیادی مقصد دی. دا چې کوم د ټول شمول حکومت خبره کیږي هغه اوس پورې په دې ملاقاتونو کې هغه موضوع نه ده.
تر خان صاحب یعنی تاسو هم دغه ذکر وکړئ چې د ټول شمول حکومت خبره لانه د سوي خو په پاکستان کې د افغانستان یو ډله د قانوني یونس قانوني په مشرۍ راغلی و او په کې ډېر افغان مشران وو. هغه هم دلته ولا واغم د فکر کې دي چې حکومت سازي په اړه تل دي هغه کم ځای ته ورسېده.
ګوره دا د حکومت سازي سره خو تړاو نه لري سونه چې ما معلومات کړی دي او د دې پلاوی دلته راتګ چې ګوره پلاوی په هغه وخت کې راغی چې کله طالبان هم هغه وخت کې ماښام د اتوار پر ورځ باندې نه وتل دا مې اتوار پر ورځ باندې ماښام اسلام آباد ته ورسېدل. نو د دې کې چې کوم ته پاکستانی ډیپلوماټانو یا پاکستانی چارواکو چې د غونډو کې شریکو هغه خو دا د حکومت ساده خبره نه کوي. هغه خو یو بل خبره کوي چې د پاکستان دا موقف ته او د دې دعوت چې دا وخی چې طالب پاکستان لکه څنګه چې د پاکستان په اړه باندې د کلونو کلونو رئیس یو نظر و چې دا د یو خاص غاړه دا غیم لا تړې د نتا ور کو لیکن په دې باندې انتقاد هم ډیر شوی دی او پاکستان کې خبره ډیر تبوسونه کوي چې د دې وخت د ضرورت څخه پیښ شو ارتیا څخه پیښ رامنځته شو. نو یو خدای خبره اکثران پکې واپس تللی دي او ځنې پکې لا اوس هم دغه پلاوی پاتې دي او د سیمو ور چې نورم مشران یو دوا راغلي دي ځکه چې الوتکه هم راغله د کابل نه اولنې د پاکستان د پی ای ای چې هلته حالت اول خراب وو د تګ را تګ د الوتکو بندو نو ډېر وضاحت دی نه دي کړی ګور دا مشران پاکستان د عامې میډیا نه لري ساتلي دي او مخصوص چې کړه د چې کوم د پاکستان چې کوم حکومت چارواکي دي نو ډېر خاص خاص جرنالستان غواړي هغې سره به مرکېم جرنالستانو ته زیاته موقع نه ورکړي چې هغه آزاد جرنالستان و شي دوی سره خبره وکړي.
ډېره ډېره مننه طارق خان صاحب تاسو معلومات راکړو، یعنی د پاکستان وزیر اعظم ته د بهر هیوادونو د مشرانو ټلیفونونه، بیا خپل په کابل کې د انس حقانی له افغان مشرانو سره ملاقاتونه، او بیا ورسره د پاکستان ته کوم پلاوی افغان تللی دي، دغه په اړه تفصیل تاسو ته شو وخت واړم. اوریدونکو یو بل رپورټ ته راځو، هغه دا چې په افغانستان کې طالبانو د پنچیر ولایت پرته ټول 3 ولایتونه نیولي دي. په کابل کې طالبانو لوړپوړي مشران هم له نورو سیاسي مشرانو سره لکه ذکر چې موکي د راتلونکي په اړه سلا مشورې کوي. پر افغانستان د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال پاکستان یو له هغو هیوادونو چې د دوی حکومت تسلیم کړی و، خو دا ځل پاکستان په سمدستي توګه دا کار نه دی کړی. چې د افغانستان په موجوده حالاتو کې د پاکستان رول ته څنګه ګوري، ګلایاس له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیوه او د دې وروسته نړیوال هیوادونو برګونونه مخې ته راغلل، د پاکستان په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید د اگست پر 13 مشال لوتی ویل چې پاکستان د 1990 لسیزې هیواد نه دی، بلکې اوس پکې ډیر بدلون راغلی دی. د ته په خبره فوزي او سیاسي مشرتابه له تاریخ زده کړې کړې دي او د هغې واضح مثال په هیواد کې ډیر اوږد د ترهګری ضد جنگ دی.
جہاں تک طالبان کو ریکگنائز کرنے کا تعلق ہے، وہ 1997
میں جو نیم کال کی پاکستان سعودی عرب او متحدہ عرب امارات لخوا د طالبان حکومت تسلیمولو پر وخت حالات بدل ول، موږ د ټولو حالات جاجه کړو. موږ باید سیمیزو حالات ته په کتو حکمت عملی جوړ کړو. په دې کې چین، روسیا، د منځنی ختیځ هیوادونه، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران او ترکی شامل دي. د دوی سره باید په شریکه فیصله وکړل شي. زموږ تمرکز په افغانستان کې امن او یو پراخ بنسټه حکومت دی چې د یوې ډلې قبضه نه وي، ځکه موږ له طالبانو سره خبرې کوو او له نورو ډلو سره خبرې روانې دي. موږ ډېر په کلاره کلاره کارونه کوو.
سینیټر مشاهد حسین په خبره پاکستان له افغانستان سره د معمول مطابق خپل روابط ساتل غواړي، ځکه یې په کابل کې خپل سفارت نه دی تړلی او هغو افغانانو ته ویزي ورکوي چې له هیواد وتل غواړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تاجک او هزاره مشرانو یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د اگست پر 18 وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست پر 13 خپل چینی سیال سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانانو مرستې ته ژمن وسی. خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي وای په پاکستان کې خارجه پالیسی ولسی حکومتونه نه جوړوي. په 1996 کال کې د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی فوجي مشرتابه د طالبان حکومت منلې وو او په هغه وخت کې ستراتیژیک ګټې په پام کې وي او طالبان یې خپل ملګری بلل.
1996 سے 2001 تک افغان طالبان نے ڈیورن لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا.
په افغانستان کې له 1996 تر 2001 کال پورې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه نه ومنلې. په هغه وخت کې اند پرویز مشرف واکمنۍ پر مهال د هغه وخت کورنو چارو وزیر معین الدین حیدر ویلي وو چې طالبانو دوی ته مطلوب ترهګر نه حواله کول، خو د دې باوجود د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت په دې باور وو او دې چې افغان طالبان د دوی په ګټه دي. تر اوسه پورې د پاکستان یو لړپوړي چارواکي په موجوده حالاتو کې په افغان طالبانو تنقید نه دی کړی. دا یو مغالطه ده چې پاکستان خپلې تیروتنې تسلیم کړي.
تو یہ ایک مغالطه ہے کہ جی اس کو پاکستان نے غلطی کو تسلیم کیا.
مرتضی سولنگی زیاته کړه پاکستان له تیرو 16 کلونو راهیسې د طالبانو دویم وار واکمنۍ لپاره د سہولتکاری رول لوبولی او دا د دوی د پالیسۍ تسلسل دی. همدارنګه د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه د اگست پر 13 مشال لوتی ویل چې پاکستان لپاره باور کول مشکل دی چې افغان طالبان به د پاکستان دننه فعالیت نه کوي.
جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی چند دن پہلے بلکہ جنرل باجوا نے کچھ جرنلسٹ کو
زما د معلوماتو لمخې سو ورځې وړاندې جنرل باجوا یو سو خبریالان راغوښتي وو او په هغه مهال یې خبره کړې وه چې نړۍ تسلیموي او کنه. پاکستان به روس او چین ته ګوري. چې هغه تسلیم کړي نو پاکستان به د هغې په لور ځي. دا ځل به پاکستان امریکا ته نه ګوري، ځکه له امریکا څخه ختم نه لري. زما په فکر راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي.
میرے خیال میں اگلے چھ مہینے سال جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جو میسجنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے.
عائشہ صدیقہ زیادہ کلا پاکستان با ل اغوان طالبان اسرا دا خبر هم مطرح کوي چې په پاکستانی طالبان خپل اثر وکاروي او ل فعالیتونه راوګرځوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د اگست پر 13مه مشال لټویل د پاکستان خبرګون په موجوده حالاتو کې ډیر مایوس کون او ضعیف دي.
طالبان په ټول افغانستان کنټرول وایسته او قابض شو، اول ته حکومت جوړي او د سلامتی کونسل دوا مستقل ممبران او روس او چین اعلان وکړو چې موږ به سره یو ځای کار کوو او موږ به دا دولت تسلیمو. پاکستان اوس هم چې کوم نه د امریکا ته ګوري چې آیا دی بس کوي. پاکستان ته خو پکار چې تو نمخه دې ویلوي چې موږ به تسلیم کوو، دا ځکه چې دې ته کتل پکار دی چې پاکستان سره بل څه لار ده. نو چې بل لار نشته نو بیا چې کوم نه ته ولې انتظار کې، ولې د طالبانو نور شکوک او شبهات تا باندې پیدا کیږي چې دا پاکستان موږ سره څه کوي چې مخکې زموږ دولت او هغه پاکستان موږ سره څه کړی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر ضعیف او دغه دغه دی ریسپانس په دې باندې به طالبان خامخا وایي که ونه وایي خو خپه شوي به خامخا وي.
طالبانو چې په 1990 کال کې په اول وار د جنگ له لارې په کابل قبضه وکړه، نو پاکستان یو له هغو هیوادونو وو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. نور دوه ملکونه سعودي عرب او متحده عرب امارات وو چې هغوی وروسته خپل فیصله واپس واخیسته. پاکستان په هغه وخت کې د طالبان حکومت په تسلیمولو سره د سخت نړیوال غبرګون سره مخ شوی وو.
دا ګلاز رپورت موریدی. په پاکستان کې په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې ځینې عام وګړو او سیاستوالو د طالبان لخوا د کابل پر نیولو بیلابیل خبرګونونه څرګند کړي دي. د دې هوا د مذهبي ګوندونو یو شمېر مشرانو د طالبانو پر بریا خوشحالي څرګنده کړې او غوته مبارکي ویلې ده. ځینو مذهبي مشرانو بیا ویلي چې طالبان له پاکستان سره دوستانه اړیکې لري. دا چې په پاکستان کې ولې دا ډول فکر رامنځته شوی، په تېرو وختونو کې د دې څه اغېز شوی او اوس اغېز لرلای شي، په دې اړه زموږ همکار اسلام الله مومند له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
له 15 اگست راهیسې چې له کله نه طالبانو کابل نیولې او د افغانستان منتخب جمهوري ولسمشر هیواد پرې خود، نو په پاکستان کې ډېری خلک په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې د دې ګام ملاتړ کوي. په 14 اگست د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویل چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. له دې مخکې چې کله طالبانو د افغانستان سیمو لاندې کول اهم پیل کړل، نو په پېښور او کوټه کې یې په ملاتړ لاریونونه شوي وو. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه فجر رحیم مروت وایي دغه رویه د سغدریزه سوچ عکاسي کوي. دغه په خبره سغدریزي چې ترهګری ته لار جوړوي بنیاد یې د پاکستان د پخواني پوځي امیر ضیاء الحق په واکمنۍ کې ایښودل شوی وو چې هدف یې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ضد جګړې لپاره ځوانان تیارول وو. خو د په خبره دغه پالیسي بیا په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا لپاره هم وکارول شوه، خو پاکستان وایي چې دغه پالیسي یې بدله کړې. مروت په 13 اگست مشال ډوته ویل چې د سغدریزي او ترګری لوجې یوازې پاکستان غاړې ته په پښتون میشتو سیمو کې زبان دی او یا زره خلکو ژوند له لاسه ورکړ. زرګونه کورونا تعلیمي ادارې او دوکانونه وړنګېدل او په لکونو خلک کډوال شول. نوموړی وایي که اوس په افغانستان کې بیا جمهوري حکومت له منځه ځي او خلک د ټوپک په زور واک کې راځي، نو له دې سره به په پاکستان کې سغدریزي او ترګری نوره هم زیاته شي او جمهوري اقدارو ته به زیان ورسیږي.
دنیا کې سړی هر سړی سیالي کوي. که ګاونډي کې د ډیموکراسي راشي بیا بل سړی وایي چې راوهو دا خو د ډیموکراسي ښه شی دی، او که یو سړی په ټوپک باندې راشي را سره بل پښتون موږ خو سیالي ډېره کوو.
په اسلام آباد کې لیکوال امیر رانا چې په سغدریزي او ترګری یې ډېرې لیکنې د پاکستان بډان وسپڼه کې هم خپرې شوې وایي که څه هم په پاکستان کې ترګری خلکو ته سخت جاني او مالي تاوانونه رسولي، خو بیا هم ځینې په افغانستان کې د طالبانو په جنګي لاسته راوړنو خوشاله دي. د په خبره دا ځکه چې دغه خلکو ته د خپلې سغدریزۍ له کبله د رسیدلي تاوان له سره احساس نه کیږي. امیر رانا وایي د طالبان لخوا د افغانستان نیولو څخه په پاکستان کې سغدریزه وسله والې ډلې اثر اخلي، او همداراز څو ورځې مخکې د تحریک طالبان پاکستان مشر هم له سی این این سره په مرکه کې ویلي وو چې هدف یې د پاکستان قبایلي ضلع خپلواکه کول دي. امیر رانا په 13 اگست مشال ډوته وویل چې د افغانستان په اوسني وضعیت په پاکستان کې د ځینو خلکو خوشحالۍ او چارواکو بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان رسوي. نوموړی وایي له دې سره د پاکستان عکس او په خاص توګه نړیوالو رسنیو کې منفي مخې ته راځي، او اوس چې د افغانستان په جوړ جاړي کې د پاکستان کوم رول جوړیږي نو هغه تر پوښتنې لاندې راتلی شي او دا د قسمه رویو نتیجې وي. بل خو په پېښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام په ورته خبرو کې له ځنو سره اتفاق نه کوي او وایي چې پاکستانیان د افغانستان په اوسني وضعیت ځکه خوشاله دي چې هلته جنگ ودرېده او افغانستان خانه جنگی ته له تلو څخه بچ شو. نوموړي په 13 اگست مشال ډو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو به په پاکستان یو څه اثر وي، خو ډېر نه، ځکه چې پاکستانیان جمهوریت خوښي دي
او فطري اثرات په پاکستان باندې هم وي، خو دومره به نه وي چې د پاکستان ولس چې دی هغه د جمهوري لارې پرېږدي او د ټوپک په ذریعه باندې د بدلون خبره وي. الحمدلله د پاکستان خلک د جمهوریت سره او د ووټ استعمال سره ډېر زیات علاقه لري. دلته داسې نه ده چې کومه اکثریت خلک به په زور باندې د حکومت د بدلون هڅه وکړي.
په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیو او د اگست پر 18 د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله لومړۍ خبري غونډه کې ویل چې ټول شموله حکومت جوړوي چې په کې به د ټولو افغانانو استازي برخه لري. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر وایي اسلام آباد به په رسمیت د طالبانو د ممکنه حکومت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودھری د اگست پر 18 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په دې لړ کې له نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو سره په رابطه کې دی او له هغوی سره به په ګډه د طالبانو د واکمنۍ تسلیمولو یا نه تسلیمولو فیصله کوي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1996 تر 2001 کال پورې یې دوام کړی و په رسمیت پیژندلې وه.
تاسو د اسرار عالم مومند رپورټ اوریدلی. او سم راجو د پاکستان پنجاب صوبې ته د پنجاب په باولنګر ضلع کې د عاشورې پر ماتمی جلوس لاسي بم حمله شوی، په دې کې څلور کسان وژل شوی. پولیسو پر ځای باندې د دې پېښې په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی. د دې نور تفصیل څه دی دا وخت په اسلام آباد کې راسره آزاد خبریال ګور مسعود د ټلیفون په لاین دی. ګور مسعود صاحب، تاسو تار کړی وایم که د دې باولنګر د پېښې حال راکړي.
کاکر صاحب ډېر مننه. دا نن د لسم یو مشهور په سلسله کې جلوس وتلی شوی و. په هغې باندې باولنګر کې دوه دستي بمونه اچولی شوي دي. په هغې کې د څلورو دستي کړل شوي دي او په شل نه زیات زخمیان دي. په دې حوالې سره چې انتظامیه کاروایی شروع کړې ده، دا هم اطلاعات راځي چې تقریبا درې کسان گرفتار کړ شوي دي په دې الزام کې او پولیس نامعلوم مقام ته وړي دي. هغې نه به تحقیقات کوي او چې کوم زخمیان دي د هغې طبي امداد د باولنګر په مختلفو هسپتالونو کې روان دي او هلته دوی ته طبي امداد ورکوي. او په دې نه علاوه مجلس عبادت المسلمین چې د شګانو تنظیم دی هغه په دې سلسله کې بیان جاری کړی دی او د دې پېښې په کلکو ټکو کې غندنه کړې ده او د پنجاب حکومت مطالبه کړې ده چې د دې حوالې سره سونه هم دا سلسله شوې ده. د زر تحقیقات وشي او ډي پي او باولپور دا په دې حق لا مستفی شي، ځکه چې د دوی د سکیورټي انتظامات نه مکمل او په هغې وجه باندې د واقعیا مخامخ راغلله.
ګور مسعود صاحب، دا خو خیر د ګوار باولنګر حال تاسو راکړئ. بل داسې رپورټونه دي چې په اسلام آباد کې هم ځینې ډزې سوي دي، دا ډزې پر چا سوي دي، څنګه سوي دي، څه دي پکې؟
کاکر صاحب، نن د سنت الجماعت تنظیم په سالاندې مدح صحاب جلوس په اسلام آباد کې وتلی او د اسلام آباد په علاقه ترامړي کې باندې فایرنګ وشو. په فایرنګ کې دوه کسان زخمیان زخمی شوی دی او الته په موقع باندې چې کوم د جلوس شروع کاو هغه د فایرنګ وال کس گرفتار کړو او پولیس ته په حواله کړو. د پولیس اسلام آباد پولیس تا نه مارګړه بنګاړه تا دا چې کوم مشکوک د فایرنګ کړي دی دی وړي دی او په موقع باندې دوی احتجاج نور هم سخت کړي دی. دغه کس حواله سره سخت کاروایی وشي او دې ته سزا ملو شي.
ډیر ډیر مننه ګور مسعود صاحب په دې اړه د تفصیل راکولو. تاسو ته وخت واړم اوریدونکو، په باولنګر کې د ستی بم حمله شوی، څلور کسان مړه دي او ورسره په اسلام آباد کې فایرنګ یعنی ډزې شوی دي چې دوه کسان زخمیان دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
او سم پنځنیو بجو سوی دی احمد الله به خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پنجاب په بهاولنګر ضلع کې د عاشورې پر ماتمی جلوس د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د اهل تشیع یو سازمان مجلس وحدت مسلمین ویان علامه مقصود علی ډوم کی نن مشال ویډیو ته وویل د عاشورې جلوس پر ټاکلې لار روان و چې نامعلومه وسلوالو ور باندې د لاسي بم برید وکړ چې پکې څلور کسان وژل او تر شلو زیات جوبل شول. د حملې ذمہواری چا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه اړستل شو چې هیواد پرېږدي. نوموړي د اګست پر اتلسمه له متحده عرب اماراتو څخه په خپله فیسبوک پاڼه په خپور شوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اوس هم په مشورو بوخت دی چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. غني د اګست په 15مه له هغه وروسته له افغانستانه ووت چې طالبان کابل ښار ته ننوتل. طالبانو د افغانستان په خوست ښار کې کرفیو لګولې ده او له خلکو یې غوښتي چې تر دویم امر پورې له خپلو کورونو بهر نه راوځي. طالبانو دا اقدام پر داسې حال کې کړی چې نن د افغانستان د استقلال یو سل دویمه کلیزه لمانځل کیږي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي څلور اویا کسان وجلی دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر له څلیری زره وو سو نه واوړید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اګست پر 19مه لیکلي چې په تیرو څلیری ساعتو کې د کرونا وایرس څلور زره درې سو نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر یولس لکه دیر لزر نه اوریدلې دي. خو په دې هیواد کې شاوخوا یو میلیون کسان له کرونا وایرس سره رغیدلی هم دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمی شوی و چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواد د وتلو پریکړه وکړه. د طالبانو لخوا د کابل نیول وروسته بایدن پرون خپل لومړی مرکه کې ای بی سی تلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېده چې له ګډوډۍ پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوتلی شو. نوموړي دا خبره په دا وروستیو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په اړه وکړه.
دا خبرون لنډیز مولا احمد الله واوریدله. اوس هم حضور پېښور های کورټ د یو حکم په لور پېښور های کورټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو جواب غوښتي چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخې ژمنه تر اوسه ولې نه ده پوره کړې. عدالت د پښتنه د یو سیاسي ګوند لخوا های کورټ ته د یو درخواست مقوله وروسته کړې دي. په درخواست کې ویل شوي چې عدالت باید حکومت پابند کړي چې قبایلي ضلعو ته د خپلې برخې مالی پانګې ورکړي. په ډېره نور تفصیل له شاهین بونیری اورو.
د جسټس رسول امین خان او جسټس وقار احمد په مشرۍ د پېښور های کورټ یو بنچ د وزیر اعظم عمران خان د پرنسپل سیکرټري او د خزانه له وفاقي سیکرټره جواب غوښت دي چې تر اوسه په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي ضلعو لپاره د 3% برخې ژمنه ولې نه ده پوره کړې. عدالت د اګست په 14مه حکومت ته ویلي دي چې په دغه اړه خپل جواب په 15 ورځو کې دننه جمع کړي. عدالت د هدایات د تحریک اصلاحات پارټۍ د مرستیال مشر ملک حبیب نور اورکزی په خواست باندې جاری کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې ملک حبیب نور اورکزی وویل چې حکومت قبایلي ضلع له پامه غورځولې دي نو ځکه عدالت ته خواست کړی دی.
پرون الحمدلله د مو پېښور های کورټ کې تاریخ وو د مو کیس حکم دی غا اډمټ شو. جواب وختلو عدالت مرکز دی مو وختلو اور صبح خیبر پختونخوا حکومت چیف ایگزیکٹو دے دینے مختلف پنجاب نے مختلف سندھ نے مختلف اور بلوچستان نے مختلف اور فردر دمونگ دا پاٹے حکومت مخ کے ملہ عمل دی مو دا کار جو کڑ دے سمون بو دا سن اس حکومت وزیر اللہ دے مراد علی شاہ صاحب اغت بو مو ورزوم اور بلوچستان تا مزوم پنجاب وزیر اللہ تا مزوم اور خیبر پختونخوا تا مزوم زکا سے قبائلی خلق حکومت دے دو گڑا غٹا قربانی ورکا شل کالا دمون پکورنو بنے جنگ تیر شو.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته څومره پام کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختیا د سیړنیز مرکز یو سیړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې د قبایلی ضلعو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه یو مهمه موضوع ده، خو غټه ستونزه دا ده چې د خیبر پختونخوا حکومت پرمختیایي پروژې په وخت نه عملي کوي، چې په نتیجه کې مالی پنګې په سمه توګه نه کارول کیږي. نوموړي زیاته کړه
هغه مطلب دا چې پښتونخوا ته ملاویږي مسله د 300 ملیونو نه هغه اتوماتیکلی ملاویږي مسله د سرپلس بجټ ته، مطلب دا چې حکومت د پښتونخوا حکومت ته پیسې چې کوم دی لکه مطلب دا چې دوی واپس لیست کیږي دي نه، دا څلورم پنځم کال چې مستقل چې کوم دی لکه د پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو ډیولپمنټ بجټ اسپیشلی چې کوم دی ټول لیست کوي.
بلخوا حکومت دغه تور نه ردوي او وایي چې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی. د صنعتونو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا او مرکز حکومتونه خپل برخه مالی پنګې ورکوي، خو سند، پنجاب او بلوچستان صوبو تر اوسه د خپل برخه ورکولو ته امادګي نه ده ښودلې.
پنجاب او بلوچو کنا او د سند دای پولیسا نه راچولې او فاګو زبغه خپل کنټینیوسلی لګیږي. اگر زما په ډپارټمنټ کې ممن چې دی نو سره د ایکسټینشن سټارټیږي، ممن کې لګ ډېر کار پاتې او سی او تو یونټ پکې پروډکشن شروع کو دې سره مونږ په ممن کې سمال انډستری سټیټ په اړه بیل زیر ګورو جوړي پوزیشن ده مونږ شروع دي او راځي او خبر د دې فیزیبیلټی روانه ده اوس ورپسې سمدستي سلو میشته فیزیبیلټی دی دا ان سټیټ کم دی کې دا کوي نات کو حال لازم کشته کو ډیسپیوټ ته مونږ اوس حال دا ریکوست کمشنر ته چیرمن لږه بدل او دا شانت ساوت او کوم دی
د یادونه وردا چې د پاکستان قبایلی سیمې په کال 2013 کې د یو آئینی بدلون نورستو د خیبر پختونخوا برخه وګرځیدې. هم په دغه کال د اکتوبر په 13مه وفاقي کابینه پریکړه وکړه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې با قبایلی ضلعو لا 3% برخه ورکول شي، خو دا پریکړه تر اوسه عملی شوې نه ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان د ګیس او تیلو انتظام ادارې د ګیس په قیمتونو کې د 14% زیاتوالی منظوري کړی دا خدا به هغه مال عملي سي چې کله د پاکستان وفاقي کابینه یې هم ومني. وګراوی چې زیاتوالی د ګیس کمپنۍ د خرڅونو پوره کولو په خاطر کوي، خو دې ګام خلک اندېښمن کړي وایي چې د ګیس اخیستو مالی توان ورستر بلور کوي. په دغه شانواس ترګزی ریپورت لري.
د پاکستان د تیلو د ګیس تنظیم د پاره د جوړې ادارې اوګره د ګیس بای 14% زیاتولو منځوري ورکړي. دغه ادارې د اگست 14 مینټې د شپې نه وخت فیصله کړي چې دوی د سوی نادرن ګیس او سوی صدر نومي محکمو لخوا د دوی د پیسو د ضرورتونو پوره کولو لپاره دغه قیمتونه زیات کړل. اوګره په سوی نادرن ګیس کې د 14% ولې په سوی صدر ګیس کې د 0% پورې په قیمتونو کې د اضافه کولو منځوري ورکړي. د ګیس په قیمتونو کې د اضافې له وجې عام خلک تر دې وړاندې هم ډیر په مشکلاتو کې وو. لکه جانگیر خان نوم یو تن چې شوقدر وسیدون کړي مشهد ریډیو ته وویل
دا غټ ګیس 1500 کیلو کنا هغه ما غستو او 1600 1600 1500 باندې اوس هغه ګیس مطلب دا دی چې دا ځل ما ډک په 2700 روپۍ راک څنورم وای ګران شوی دی نو مطلب دا دی چې بس مشکل ډیر دی ځکه چې ګیس ضرورت دی زمنګه او دې سره خشاکم بلو چې خشاک نه بلې به خو پکار نه کیږي مطلب دا دی ځکه چې ګیس ورته واره چې یو ځل نه بل ځل لګیس دکې و 1500 یو سلندر ګران شوی
د اوګران خو دغه اضافه دغه ادارې د قانون چې په 2002 کې جوړ دی د اتمه مادي د لاندې کړي هوای دوی دغه اضافي منځوري د سک کال لپاره ورکړي ده ولې دوی وای چې په خلکو د ګیس بقایاګان هم 2345 ارب روپۍ دي خلک وای دوی زیاتره د ګیس سلندر راوړي او هغه په نقد روپو اخلي کې او څوک د اداري بقایا وي نو هغه به د میټر والا او یا هغه تن چې د روزګار په ځای کې او یا په کور کې د ګیس پایپ لګولې وي با خو به دوی ته ګیس په ارزانه به ورکړي شي عادل خان هم په شوقدر کې هوټل کوي نن د ګیس دکان ته ورغړیو او د مشال ریډیو د دې پښتنه په جواب کې چې یو کال مخکې به په 200 روپۍ د ګیس سلندر وړو او نن وختونه په 200 روپۍ وړي وای ویل
مخکې 1500 مای 1500 کیلو 1200 1300 اوس په 2800 2900 دینار درته دی
دا تقریبا د میاشتې سمره سلندر نه
لري یا لمنګ تقریبا 60 کیلو ګیس په لګیدو
د میاشتې
نه اته الټا خساره کې رواني
ولی
بل ګران دی انتهای ګران دی وارینه بهر وی
نو دلته تاسو په خشا کوم کار کوي ټول کار دی ګیس
ټول کار دی ګیس
تاسو دې تر شاینم ګران کړی مطلب مخکې په پلیټ ارزان اوس ګران دی مخکې
په لاله ریډ اما زور دې سیس ګران دی اپ ته چپتی مونږ حساب کړو کو 10000 12000 18000 12000 پورې مونږ الټا پین نه کراوې تاوان بالکل تاوان کراوې
د وګړو له خوا دا هم ویل شوی دوی د سوی نادرن او سوی صدرن ګیس محکمو ته ویلي ټول هغه پروژکټونه چې مکمل شوی نه دي یي منځوري شوی د او کار په نه دي شروع شوی زر تر زر دي مکمل کړی شي او هر چا چې د ګیس د میټرو د پاره دوی ته درخواستونه ورکړي ورته زر تر زر ولګول شي نایم خان د اډیزو 400 اوسیدونکو کړي او دی وای د ګیس ته کنکشن د پاره داخله څوک لا وړاندې کړي خو لا هم ورته نه دي لګول شوی د زیاتوی چې خاشاک په بای اخلي او ضرورت په پوره کوي د ګیس د قیمتونو د زیاتېدو په منځورې هم ډیر پریشان وو
یې رجی بس روزګار خو د موږ مزدور کاری دی اړې مار خلک 1500 نه خطه زیات نه زیات زر دی خو بچیم دی لرو دی خو کورم دی ګان دی مطلب دی خو کو د سبزی هغه ته ګورو هغه ډیر به انت خی ګران ده یاره ګیس خو موږ حکومت ته دا خواست چې موږ دی غریبانو لګ ریلیف راکی ځکه چې دا کم ریټ کې روان دی دا کم پوزیشن دی د
او ګرادا هم وای دوی خود ګیس د بیو د زیاتېدو منځوري ورکړي او خپل د منځوري فیصله یې وفاقي حکومت ته ورکړي اوس به وفاقي حکومت اخیری فیصله کوي چې هغوی د ګیس په قیمتونو کې ورسره دغه اضافه مني یی کموي او یی د بیو د زیاتولو فیصله مستردوي خو دوی وای تر د وفاقي حکومت د فیصلې پورې به ګیس په زړه بیا خرڅول شي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
اوسم شانګلی ته ځو د خیبر پښتونخوا د شانګلی ضلع د هغه شپاړس کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل میاشت کې مړی په کوهاټ کې موندل شوی ول وایي د ژمنو باوجود صوبای حکومت ورسره مرسته نه ده کړې دوی وایي که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي نو ډېر شیر به د اعلی وزیر محمود خان کور مخې ته احتجاج وکړي خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمله کړي نو سمدستي به ورته پیسې ورکړي په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو
د اپریل په نهمه چې د کوهاټ په ګلو تنګي کې کله د غشپاړس کان کیندونکو مړی په یو قبر کې وموندل شول نو کورنۍ د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو د حکومت لخوا د پیښې پلټنې او د وجل شوو کورنیو لپاره شهدا پیکیج یعنی د هر مزدور کورنۍ ته د شپږ لاکه روپو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان وروسته مظاهرینو خپل احتجاج ختم کړو د کان کیندونکو د یوې اتحادیې کول ماین ورکرز ویلفیر اسوسییشن یا سموا جنرل سیکرټری عابدیار د اګست پر 13 مشال ویډیو ته وویل د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې متاثرین د شهدا پیکیج په انتظار دي که حکومت د اګست تر اخیره خپل وعده پوره نکړه نو احتجاج به کوي
شنګلې چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی د نورو سیاست مدار دی دغه سره به کینو بیا څنګه وزیر اعلی چې کوم دی محمد خان اغا زمونږ د سواد دی نو بیا به کوشش کوو چې د هغوی سره څه ملاقات وکړو او که ونه شي نو بیا به راورساو او د دې خلکو سره به زو بیا د هغې کور مخې ته به احتجاج کوو
شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي سرتیري کورنۍ ته د 25 نه تر 70 لکو پورې نغدي روپۍ ورکوي د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغه کان کیندونکو مړی میندنی وروسته مشال ویډیو ته ویلی ول چې د 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 23 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا شپاړس خوشی کړل او شپاړس اورکول کڅه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی خودلې خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خبرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلی ول چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره ایوي وسلواله ډلې هغه وخت له حکومت د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې و کم چې ورته ورنکړل شو خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي مشال ویډیو چې د خیبر پښتونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی سره د متاثرینو د غوښتنو په اړه تماس ونیولو، نو نوموړي خود سرکاري نوکری ورکولو په اړه څه ونه ویل، خو د نقد مرستو په حق لوي وینا وه چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمل کړي نو فورن به ورته پیسې ورکړي.
پیسے ورکے ڈاکومینٹ جوڑی گی دادی خدا ڈیتھ سرٹیفکیٹ باقاعدہ جوڑی گی بات کم کارنوں کی دی کار کرے داغی سرٹیفکیٹ جوڑا پورے پروسیس ہی کرنا.
خدا شانگلی عبدالرحمن چپ وجل شو کسانو کے مشر زوی اورارو او درے د اورارو زامن شامل ول دو اگست پر اتلسما مشال ویڈیو تو ویل چې د تیرو شاو خو 15 میاشتو راهسه مختلف کاغذونه ذلی انتظامیه ته ورکړل خو تر وسه ورته پیسې ملاو نشوي. له حکومت خواست کوي چې امدادي رقم دی ورته جاری کړي.
حکومت خطا شدگی پخپل پتا دا چاگو تاریخون ورکی نن تاریخ دے زلانم سبا دا رکی بلو رو تاریخ دے بلو رو دے رکی دا رکی سرا منگ آپا دی کی حس قسم لزور نو شکول زکا چی منگ خو غریب احوامیو او بل کی دا یو خبرو چی ما آغو تم دا خبرو کرا چی تاسو پم پدی کڑاوی ما زکا چی منگ زو او جس تر پیشکی گوا کیخ تیو تین مای علامی دنیا خبر دا خبر پیسی را کوئی بغیر کڑاو نرا کئی وہ سب پوری لامنگ سخی سمجھا نہیں دیں گا اسی
شانگلا چې د کوهستان سوات او بونیر سره پوله لري. یو شمیر خلک یې د خیبر پښتونخوا دره ادم خیل سیمه ترڅنګ سن او بلوچستان صوبو کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي. د پاکستان کانکیندونکو اتحادیه په وینا شانګلې ته اوسطن هر میاشت د کانکیندونکو له 3 تر 15 پورې مړی راوړل کیږي او ایوازې په 2000 زیږیز کال کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د سکرو په قانونو کې د پیښو له کبله یو سل شپږ اتیا کسان وژل شوي وو چې 93 پکې د شانګلې ول. د پاکستان کانکیندونکو اتحادیه مرکزی سیکرټری سرزمین افغانی د روان کال په مئی میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د دوی د راغونډ کړو شمیرو تر مخه د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو 150 کلونو کې په شو پیخو او چاودنو کې له 4500 زیات کانکیندونکو وجل شوی دي چې پکې 3200 پورې د شانګلې، بردیر او سوات ول.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو عملی کولو په اړه به دوی راتلونکو دوه اونیو کې پریکړه وکړي او په دې اړه به د مخالفو ګوندونو له مشرانو سره سلا مشورې کوي او په اعتماد کې به یې اخلي. بلخوا حکومت مخالفو ګوندونو له وړاندې اصلاح د واکمن ګوند دغه انتخابي اصلاحات او ووټونو کې د مشین استعمال کارول رد کړي دي. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال ویډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا اگست په ولسمه اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې د مرکزی کابینه غونډه ورستو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په دې حق له مطبوعاتو سره خبرې وکړې. ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین لمو ختمی شکل ور کړې دي او مخالف ګوندونه به هم په دې اړه اعتماد کې اخلو او هغه سره هم خبرې ترې مخ په وړاندې روانې دي. خو موږ سره مسله دا ده چې دې لډېر وخت نشو ور کولې او نه زندول شو. هغه چې په هر لاروي موږ به عملي کوو ځکه چې موږ غواړو چې راتلونکو ټاکنو کې هم دغه مشينونو په ذریعه ووټونه واچول شي. لہذا په دې اړه چې کوم ګامونه دي هغه وزیر اعظم عمران خان صاحب خپل سلاکار بابر روان ته هدایت کړې دي چې زر تر زر پای ته ورسې. بلخوا ته پاکستان کې مخالف ګوندونه وایي چې یو خو دغه نظام د لارې شفافیت نشي راتللی او بل دا موجوده حکومت کله هم داسې شفاف نظام نه راوستل غواړي. دا تو مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ کې شامل جمعیت علماء اسلام فیډلی سینیٹر حافظ حمدالله مشال لیډو ته وایي
لیکن آگا پر یہ نتیجہ ورس یہ دو چیز ای وی ایم کی شفافیت نسخہ
او د پلدار شکم سل برادی احمد بلال او چې کوم ریسرچ کړی دی هغه ریسرچ نتیجه هم دا غدا چې د دغه په ذریعہ باندې د دانګلی مخلص نیول کېدلی. پاکستان دیموکراتیک موومنت جمعیت علما اسلام وایي چې دا د آر ټی ایس غوندي نوم د شفافیت ورکوي، لیکن مقصد د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان دادی چې روان الیکشن دی د خپلې پارټۍ په ګټه کې د انتخابي اصلاحاتو په نامه او د ای وی ایم په نامه دا د ځان په ګټه کې تمام کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامند خان تنگی وایي هر هغه ګام چې په جمهوری او د پارلیمان دلارې په صلاح وشي دوی به یې ملګری وي.
پارلیمان یو داسې فورم دی چې په هغه کې د ملک او د ملت فیصلې کیږي. که چېرې نن پر اس کا الیکټرل ریفارمز حکومت غواړي نو پارلیمان موجود دی، نو په دې ډیبیټس وشي، په دې کېني او هغه پورې د کېني سو پورې چې یا اپوزیشن جماعتونه په دې کنوینس شوي نه وي، نو هغه الیکټرل ریفارم دې راولي چې هغه ټول تقابل قبول وي. خو دا نه غواړو چې حکومت کې د آرډینس سیکرټری په ذریعه باندې د پارلیمان رولز بلډوز کی او مته چې موږ باندې د پریزنت هاوس په سالې مسلک
دا عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سینیټر زید خان وای چې دا موجوده حکومت ټول ګامونه د جمهوریت اقدارو او پارلیمان پر ضد دی. د دوی نه دوی داسې هیڅ تمه نشي ساتلې چې هغه د اولس او د پاکستان په ګټه وي.
دی حکومت نه څوک توقع کولی چې دا به داسې اصلاحات راولي چې هغه په دې ملک یو صفا الیکشن وشي. دا سلیکټډ حکومت ته دی د اتلسم ترمیم خلاف دی، دی د دا آئین پاسداری نه ساتي، دی پارلیمنٹ بیس کړه ری د پارلیمنٹ ساسیت نه نه پخې چې کم دی اصلاحات راولي. دا د خنډ نه دی او چې د خطنی نه تندې ها که په صحیح طریقه باندې د قوم او د ملک د مفادو په ضمانی او د عوامو د اوټ د حق د پاره خبره کیږي او حیثیت ملاويږي اوټه نو بیا خو ټول خلک خي وسره.
بل خو ته د پاکستان الیکشن کمیشن هم د نوې انتخابي اصلاحاتو په ځین شکونو سوالونه پورته کړو چې ګنې آئینی تقاضه پکې نه دی پوره شوی. ولې پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې دوی هر چا سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي او اوس هم کوي او د دوی غرض او مقصد د ټګې او درغلې نه پاک انتخابات کول دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور. د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو څخه ځان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
او سم د رواني غړي ورسته ریپورت د خیبر ضلع پر لنډي کوتل تحصیل کې لوبغاړو د لوبو اتحادیو مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دی یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړي. دوی وایي دغه سیمې یو شمېر نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو سہولتونو څخه محروم دي. د خیبر ضلع سپورتس افسر راحت ګل ملاګوري وایي چې دوی په لنډي کوتل او د خیبر په نورو برخو کې د صوبایي حکومت د زړو لوبو میدانونو پروژه لاندې د لوبو ځان ځان له میدانونو جوړوي او کمزکه ورته ورکړه سي نو لوی سپورتس کمپلیکس به هم ورته جوړ کړي. په دې اړه د فرهاد چنواری رپورټ اورو.
په لنډي کوتل کې د خیبر سپورتس کلب لخوا پیل شوې د لوبو میلې په مهال لوبغاړو او د لوبو د تنظیمونو مشرانو غوښتنه وکړه چې دلته د یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړل شي. دوی وایي لنډي کوتل د پاکستان کرکټ، فوټبال، والیبال او مارشل آرټ ټیمونو ته یو شمېر نړیوال لوبغاړي ورکړي خو تر اوسه د لوبو میدان او سهولتونو نه محروم دي. په لنډ کوتل کې د فوټبال د یو میچ په محل د فوټبال نړیوال لوبغاړي اتیک شینواری مشال ریډیو ته وویل
روډ مبارک خدای مې چکراوډ دی او د سوري تنظیم شته نه پلیر د پاره چې کټروم شته نه واشوم شته دا خو ما څو زره دا خبره وکړه او بس تاسو ته بیا دوباره بیا وکړم هیڅ قسم هغه نشته دی، سہولتونه مونږ سره نشته دی. په کار دا دی چې اوس مونږ په کومه صدۍ کې روان یو چې په دې کې مونږ سره سوري او د اوبو او د ناستې او د هر یو شي انتظام وایي چې مونږ سره صرف ځمکه ده.
د فاټا اولمپک اسوسیشن پخوانی صدر شاهد شینواری هم په دې ستونزه باندې خپل تاثرات داسې شریک کړل.
د شینوارو علاقې او د دې ډېر غټ غټ لوی لوی پلیران پیدا کړي دي، عثمان شینواری دی، یاسر افریدی دی، شنشاه افریدی دی، چې د یولسو قوامو په منځ کې دا لوبیږي. نو زما دا یو مطالبه ده چې دلته یو زبردست سپورټس کمپلیکس جوړ شي.
د خیبر سپورټس کلب مشر میراج الدین شینواری وویل چې دوی سره څو څو واري د دغې لوبو د میدان جوړول وادي وشوي، خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی.
خو د بده مرغه ده، هغوی خپل علاقې ته دا وګوره، نن 40-50,000 خلک ما ګراوند کې ناست دي، اخیر دوی کومه ذمواري ده؟ ظاهر یعنی دو خبره ده. فوټبال خو مونږ به دا ویو چې مونږ فوټبال کا انټرنیشنل پلیران مونږ پیدا کړی دي. مونږ هغه ټیلنټ او ټیلنټډ پلیران چې کوم دي کنه، نن مونږ لا په او یا کال کې مونږ لا چا دا یو دا لکه دې خاورو نه ګراس شکل چاراله مونږ تبدیل نه کړ چې مونږ یو ګراس ولګي. نو مونږ مایوسه اظهار کړو، ګورنمنټ نه کړو، مونږ بالکل زه داته هم چې دا و چې څه کړو خپل مدد آپ کې ته دې کړو. نو مهرباني نه وکړي چې مونږ سره په دې کې پورا پورا علاقې ذمہاري دا وخت لري او خپل علاقې تا پلیران ته سہولت پیدا کړي.
د خیبر ضلع سپورټس افیسر راحت ګل ملګور ویل چې د قبایلی ضلعو لوبو ډایریکټریټ هلته یو شمیر سروې کړي، خو د ځمکې د نشتوالي له امله پرې لوی سپورټس کمپلیکس لا نه دی جوړ شوی. خو اوس مهال ته د هرې لوبې لپاره د ځان ځان له وړو لوبو میدانونو جوړولو ته بیا کړي.
په ځنډي کوتل کې هم مونږ چې کم دی د انفراسټرکچر باندې کار ډېر تیزی سره لګیا دی. مونږ حمزه بابا مزار سره چې کم دی یو پارک جوړ دی، په هغه پارک کې مونږ هم د 1000 فیسیلیټیز پروجیکټ نه کرکټ اکیډمي جوړو لګیا یو، باسکټبال کورټ هم جوړ کړو، ودی بار کوټ هم جوړ کړ. ان شاء الله دا فیسیلیټی دي چې دا د نړۍ کوتل کمیونټي او هر ډیماند وو. په دې کې به کرکټ اکیډمي شي، د فوټبال اکیډمي به شي، اډمنستریشن بلاک به وکړي شي، پارکینګ به وکړي شي.
د خیبر ضلع د لوبو محکمې چارواکي وایي چې صوبایي حکومت د زورو لوبو میدانونو جوړولو پروژې لاندې په کلیو کې هم د لوبو واړه میدانونه جوړوي، چې په کوم کلي کې قومي غیر متنازع ځمکې موجود وي او دوی ته په ګوته کړل شي نو دا سہولت پرې جوړولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم د خبرونی ورستۍ شیبو تر غلی او احمد الله با د خبرونو لنډی سوړاندې کړي.
د پنجاب په بهاولنګر ضلع کې د عاشورې پر ماتمی جلوس د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د اهل تشیع یو سازمان مجلس وحدت مسلمین ویان علامه مقصود علی دوم کی نن مشال ویډیو ته وویل د عاشوری جلوس پر ټاکلې لار روان وو چې نامعلومه وسلوالو ور باندې د لاسي بم برید وکړ چې پکې څلور کسان ووجل او تر شلو زیات جوبل شول. د حمله ذمہواری چا نه منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه اړستل شو چې هیواد پریږدي. نوموړي د اگست پر اتلسمه له متحده عرب اماراتو څخه په خپل فیسبوک پاڼه په خپور شوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اوس هم په مشورو بوخ دی چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. غنی د اگست په 15 له هغه وروسته له افغانستانه ووت چې طالبان کابل ښار ته ننوتل. طالبانو د افغانستان په خوست ښار کې کرفیو لګولی ده او له خلکو یې غوښتي چې تر دویم امر پورې له خپلو کورونو بهر نه راوځي. طالبانو دا اقدام پر داسې حال کې کړی چې نن د افغانستان د استقلال یو سل دویمه کلیزه لمانځل کیږي. په پاکستان کې په تیر شوه روز کې کووید 19 ناروغي 4 کسان وجلی دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر له 4,200 واوړید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اګست پر 19 لیکلي چې په تیرو 4 کې د کرونا وایرس 4,300 زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږدیز کال د فروری راهسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 1,13,000 نه اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې شاوخوا 1,000,000 کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمی شوی و چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواد د وتلو پریکړه وکړه. د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته بایدن پرون خپل لومړی مرکه کې ای بی سی تلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېده چې له ګډوډۍ پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوتلی شو. نوموړي دا خبره په دا وروستیو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په اړه وکړه.
د خبرونو لنډیز مو له احمد الله واوریدې. هم له دې سره د نن ورځې نه ساعته خبرونې پای ته رسیږي. که تاسو هم په دې څه په پاتې سئ نو ډیوه راډیو اورېدلی سئ. عبدالحق کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.